راديو درنو دوستانو السلام علیکم. تاسو د راډیو د نن ورځې یو بل خبري خبرونه ته بخیر اغلاست. ما ذکر څلور بجې په کابل کې د خبري خبرونه مو تر 15 بجو ده. په همدې یو ساعت کې به تاسو واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولې تیاریان نیولې دي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپل نظرونه ورته واستوي او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتایج اعلان شي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په کوم مسایلو باندې د جمهوریت ریاست لپاره دواړو کاندیدانو په خپلو کې په وروستیو خبرو کې موافقه کړې دي. د دې خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اونیس پروګرامونه هم لرو او نور رپورټونه به وروسته درته ووایم. اول به سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، ورپسې جان اقا الکوزی د نړۍ مهم خبرونه وایي.
د خبرونو سرچکې د جمهور رئیس د دوړو کاندیدان ترمنځ لا هم په دریو مسایلو موافقه نهایي سوي نه دي. د کندوز امنیت چارواکي وایي چې د غولات د وسیمز ډاکټر زوی د غلول منګولو څخه ژغورل دي، او د ننګرهار امنیت قومندانۍ چارواکو دوه میلس پکې او درندې وسلې د ډایاک یا به وسلې کولو پروسې ته وسپارلې. د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست دوړو کاندیدان ترمنځ لا هم په دریو مسایلو موافقه نهایي سوي نه دي. د اشرف غنی احمد زیر انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکینن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د کاندیدان ترمنځ د واک د 50% ویش د اجرایي پوست صلاحیتونه او د انتخاباتو د نتیجو څرنګوالي لومده اختلافي مسایلو څخه دي. شاغلی زکی هیله وشو چې کاندیدان به په دغو مسایلو نن یا سبا پایته ورسیږي. دواړه کاندیدانو نن هم تر خپل مزه ملاقات لوت، خو تر اوسه د دوی د دې ملاقات نتیجه نه ده ښکاره سوې. تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د روان کال په لسه خطر دامه حاله 2212 امنیتي ځواکونه په بیلابیلو امنیتي پیښو کې وژل شوی دي. محمد عمر داوودزی نن د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل چې روان کال امنیتي ځواکونه او ملکیان ته یو خنړی کال دی، او دا ځکه چې لاکثر سیمونه بهرني ځواکونه وتلی دي. شاغلی داوودزی زیاته کړې چې د یادو عملیات پر مهال 2300 امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. هغه وویل چې په دغه مده کې 5503 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2300 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو په ګډون امنیتي چارواکي خپلې غونډې تورولې تر څو په هیواد کې د ورستیو امنیتي پیښو په اړه معلومات ورکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د وسیمیز ډاکټر زوی د غلول منګولو څخه ژغورل دي. د دې ولایت امنیت قومندانۍ ویان سیسرار حسیني ازادي راډیو ټول چې دغه حاله کې نن په کندوز ښار کې د تصفیه عملیات پر مهال د غلول منګولو څخه خلاص کړ. هغه وویل چې سرتښتونکي د سیمې څخه تښتېدلي خو د نیول لپاره د پولیسو هڅې روانې دي. څو ورځې وړاندې وسلوالو سرتښتونکو د خلیل الله ناتوري په نوم د وسیمیز ډاکټر شپږ کلن زوی د کندوز ښار څخه تښتولی و چې وروسته د هلک د کورنۍ څخه د 100,000 امریکایي ډالر غوښتنه کړې وه. او د ننګرهار امنیت قومندانۍ چارواکو دوه میلس پکې او درندې وسلې د ډایاګ یا به وسلې کولو پروسې ته وسپارلې. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد یاد وسلو د سپارل پر مهال ازادي راډیو ټول چې دا وسلې په تیرو شپږ میاشتو کې د تصفیه عملیات پر مهال ترلاسه کړې دي. په دغه وسلو کې هوان کلاشنکوفونه، تومانچې او یو شمېر نورې سپکې او درندې وسلې شامل دي. په ننګرهار کې د ډایاګ د پروسې مشر برید جنرال جوهر دولتزی د یاد وسلو د ترلاسه کولو پر مهال ازادي راډیو ټول چې په تیر یو کال کې 800 میلس پکې او درندې وسلې ننګرهار امنیتی شوراکو د دایا کورسیته سپارلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه جنقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباری و او ځمکنیو خطو کې یو دشتنه وسلوال وژلي. په جګړو کې درې عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي هوایي بریدونه په تیرا درې کې کړي، شل تنه وسلوال وژلي او د وسلو زیرمزینو یې له منځه وړي دي. پوز د غرازوی د وسلوالو یو ډلې په شمالي وزیرستان کې پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې او په نخته کې یو لسنه وسلواله او درې عسكر وژل شوې دي. د پاکستان پوز په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړې دي. دوی وایل زرو زیات وسلواله وژلي او د دوی شاوخوا سل عسكر هم په جګړو کې وژل شوې دي. د ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو مسافرونکو الوتکه سپرلو چې اسلام آباد ته سفر کاوه، دوه تنه د عمومي اسمبلی وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې الوتکه ته پورته شي، او دا ځکه چې د دوه سیاستوالو د ناوخته رسیدو له امله الوتکه دوه ساعته ځنډیدلې وه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے د سپتمبر د 15مې پیښې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې نن خپره شوې او د پاکستان د خاصو کسانو او سیاستوالو د چلند په اړه بحثونه ګرم کړي دي. د حکومت یو چارواکي نن تایید کړ چې الوتکه د پاکستان د پیپلز ګوند سناتور او د کورنیو چارو د پخواني وزیر رحمان ملک او د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند کې د هندوانو اقلیت استازي کومار وانکومی د نوښت رسیدو له امله ځنډیدلې وه. ملک الوتکه ته وروسته له هغې له پورته کېدو څخه منصرف شو چې یو اعتراض کوونکي ورڅخه وغوښتل الوتکه کې د ناستو کسانو باید بخښنه وغواړي. وانکواني وروسته له هغې له الوتکې څخه بېرته ستون شو چې یو وطن اعتراض کوونکي ورته وویل له ټولو مسافرو باید بخښنه وغواړي او که نه نو د بې احترامۍ په دود به یې په بوټانو وولي. د اوکراین پارلمان د هېواد ختیځ سیمو ته د خاص حالت لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې د دونیسک او لوهانسک سیمې د دریو کلونو لپاره خود مختاري ولري. د پارلمان د تړلو دروازو تر شا نننۍ غونډه کې دغه راز د روس پلوو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دخیلو کسانو ته عمومي بخنه هم تصویب شوه. دا لایحې د سپتمبر د 15 نېټې د اوربند د ساتلو لپاره د شویو موافقې د موادو یوه برخه ده. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو وایي د خاص حالت قانون د اوکراین حاکمیت خپلواکي او ځمکنۍ تمامیت ډاډمن کړل. د اوکراین د ختیځ په شخړو کې تر اوسه له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د سوریې د پوځ یوه الوتکه په شمال ختیځ خار راقا کې چې د اسلامي دولت د وسله والو تر واک لاندې ده راغورځېدلې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي الوتکه نن وروسته له هغې په راقا ښار کې راوغورځېده چې په سیمه کې 15 هوایي بریدونه وکړل. دوی وایي الوتکه په یوه کور غورځېدلې او زیاته مرګ ژوبله یې اړولې ده. د الوتکې د غورځېدو له عمل تر اوسه نه دی څرګند شوی خو ځینې راپورونه وایي الوتکه د اسلامي دولت د وسله والو ځمکې نه هوا ته توغندي په واسطه ویشتلې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په دې وروستیو کې په راقه کې د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد جګړه سخته کړې ده. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په سړک کې یو ښخ شوی بم د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان چاودلی او له امله یې 15 تنه پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله نن د غزې تړانګې او مصر ترمنځ سرحدي خارګوټي رافه کې شوې او دوه نور پولیس پکې ټپیان دي. اسلامي وسلوال په سینا کې له پوځي عملیاتو سره سره فعال دي او په منظم ډول د مصر په امنیتي ځواکونو حملې کوي. وسلوالو له هغې وروسته چې منتخب جمهور رئیس محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې شوی خپلو حملو ته زور ورکړی دی. دوی اونۍ وړاندې په سینا کې د ورته بمي چاودنې له امله 11 پولیس وژل شوي ول. د امریکا پوځ وایي بغداد ته نږدې د اسلامي دولت د وسله والو پر هدفونو بمباري کړې او دا لومړی ځل و چې د عراق مرکز ته نږدې وسله وال پراخه کړل. د امریکا د پوځ مرکزي قمانده وایي د سپتمبر په 14 او 15 د عراقي ځواکونو د ملاتړ په مقصد د بغداد په جنوب لویدیس کې سنجار سیمې ته نږدې 2 ځلې هوایي بمباري وکړه. د امریکا پوځ وایي په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د وسله والو شپږ موټر له منځه وړي او دغه راز یې د دې ډلې د جګړې هغه سنګر هم له منځه وړه چې له دغه ځایه به یې په عراقي امنیتي ځواکونو حملې کولې. دا خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د شاوخوا دېرشو هیوادو نو مشرانو او استازو پرون په پاریس کې پریکړه وکړه چې د عراق حکومت ته به د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد جګړه کې مناسبې پوځي مرستې ورکوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس نن د جمهور رئیس باراک اوباما دغه پلان په تصویبولو بحث وکړي چې غواړي د اسلامي دولت او د سوریې د حکومت ضد یاغن وروزي او په وسلو یې سنبال کړي. جمهوریت غوښتونکو وکیلانو داسې ښودلي چې جمهور رئیس ته به ډېر ژر د دې کار صلاحیت ورکړي خو د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو د وسلو او روزنې په مقصد به د جمهور رئیس د پیسو غوښتنه ونه مني. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او تقیس وي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د ولسمشر لپاره دواړو کاندیدانو یو ور بیا په خپلو کې خبرې کړې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتو د اوریدو کمیسیون وایي چې دوی به خپل راغونډ کړي معلومات او نظرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي تر څو وروستي پریکړه وشي. د کمیسیون چارواکي څه وایي؟
کمیسیون انتخابات ټول عملګیګانې ورته نیولي دي چې ژر به وروستۍ پایله د انتخاباتو اعلان
په همدې خبرونه کې به واوري چې نن په کابل کې انتحاري حمله وسوه چې لشتر لږه درې بهرني عسکر پکې وژل شوي او دیارلس ملکي افغانان پکې زخمیان دي. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه لرو. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه کوو. په افریقا کې به د ایبولا په نوم د یوې سختې وژونکې ناروغۍ د خپرېدو او د دې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړو او د ازادي اوریدونکو پروګرام خبرو. د افغانستان د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو ترمنځ پرون هم خبري وسوي جمهور رئیس حامد کرزي له دې دواړو سره وکتل او تمه یې درلوده چې دواړه کاندیدان به په افغانستان کې د یو ملي متحد حکومت په جوړولو باندې سلا شي. د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ازادي راډیو ته نن وویل چې نن هم دواړو لورو په خپلو کې خبري کولې او دا چې دا خبرې تر کومه حده یوې موافقې ته رسیدلې دي. په دې ارتباط به قسیم سولمل معلومات وړاندې کړي. قسیم، نور څه معلومات لري؟
مننه فرشته جانی. لکه څنګه چې مخکې مهم اوریدونکو ته ویل، د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو نن سره وکتل او د تحول او تداوم د ټیم یو غړي فیض الله زکی څو شپې مخکې خبر اعلان ته معلومات ورکړل او په خپل خبرو کې د اختلافي مواردو په ارتباط درو مسلو ته اشاره وکړه چې یوه د دواړو ټیمونو ترمنځ د کابینې د 50-50% ویش مسله ده. یعنی پر دې اختلاف دی چې آیا کابینه باید په 50-50% ویشل شي د کاندیدانو ترمنځ، او یا داسې فرمولونه رامنځته شي چې له مخې نور کسان هم د وړتیا پر اساس باندې کابینې ته لاره پیدا کړي. بله مسله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د څرنګوالي په اړه وه چې د اصلاحات او همپالنې ټیم وایي چې اول باید دواړه کاندیدان یا دواړه لوري یو سیاسي توافق ته سره ورسیږي او وروسته باید د انتخاباتو نتایج اعلان شي. خو سیال ټیم د تحول او تداوم ټیم بیا په دې نظر دی چې اول باید د انتخاباتو نتایج اعلان شي، ځکه د دوی په باور کله چې د ولسمشر وټاکل شي هغه بیا وروسته اجرایوي پوسټ رامنځته کوي. او درېیم هم د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو موضوع ده. ښاغلی زکی ویل چې عمده د اختلاف ټکی هم همدغه د اجرایوي رئیس صلاحیتونه دي، ځکه چې دوی ویل مخکې د افغانستان په اداري نظام کې داسې کوم پوسټ موجود نه و، نو ځکه شاید دا مسله ډیر وخت ونیسي. د فیض الله زکی د خبرو یو برخه بدلته اوریدونکو ته واورو چې پر کوم مسله باندې د خبرې کړي.
و ما صمیمانه امیدوار هستیم که یا امروز و اگر امروز نتونه شوه فردا انشاءالله کاندیدای محترم بار دیگه با هم ببینن و به این وسائل نقطه پایان بگذارن.
البته ښاغلی زکی د نن ورځې د لیدین په ارتباط ونه ویل چې دا غونډه تر کومه حده پر مخ تللې ده، کومه نتیجه ترلاسه شوې ده او کنه. دوی ویل چې که نن کومه نتیجه ترلاسه ورسېږي خو دا ښه خبره ده، کنه نو سبا ته به هم دوی ممکن خبرې اترې جریان ولري. تر دې مخکې هم فیض الله زکی ازادي له دوه سره په دې ارتباط څرګندونه کړې وي، خبرې درلودلې او دوی ویل چې په مخکنی کتنه کې چې د دوشنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو په خکې پر ځینو مواردو باندې بدیل طرحې رامنځته سولې، خو بیا هم دا مخکې له وخته وګڼله چې په دې ارتباط دوی رسنیو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول طرحې وي او دقیقا پر کومو مواردو باندې وي. بله فرشته جان،
مننه. قسیم جان، کور دیدن دوستانو تاسو اوردل چې نن هم د افغانستان د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو په خپلو کې خبرو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمل دغه مسله چېړي او په دې ارتباط نور کوم نوې معلومات او هغه به هم در سره شریک کړو. ورته په همدې ارتباط به هم خبرو ته او ناجی صاحبي د ازادي راډیو بل خبريال لکابل په خپل رپورت کې وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتو په بهیر کې خپل ټولي چارې پای ته رسوي او خپل نظر به یا خپل کوم رپورت چې دوی لري هغه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي دي چې دوی د انتخاباتي شکایتونو له ورستي پریکړې سره سم د افغانستان د جمهور رئیست د انتخاباتو د ورستیو نتایجو اعلان ته تیار دي. نور جزئیات د ناجی صاحبي پر رپورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د شکایتونو د سیړنې له اتمې علني غونډې وروسته به په دوه ورځو کې به د انتخاباتو په اړه خپل مسؤلیتونه بشپړ او د فعالیتونو نتیجه به د انتخاباتو کمیسون ته ولیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د سې شنبې په ورځ د شکایتونو د سیړلو اتم علني غونډه درلوده چې د پوره جزئیاتو د نه موجودیت له امله نتیجه معلومه نه شوه. د دې کمیسون ویان نادر محسنی وویل چې د دې غونډې د نتیجې له اعلان وروسته به خپلې چارې بشپړې او ټولې پریکړې به انتخابات خپلواک کمیسون ته ولېږي.
موږ په دې اړه خپل بشپړ تدابیر لرو. موږ نه غواړو چې د افغانستان خلک په انتظار کې پریږدو او هڅه کوو چې په محدود ورځو کې حتی ویلې سو چې د دې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو په پروسه کې خپلې چارې پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ د تفتیش پروسې د پای ته رسیدو خبر ورکړ او پریکړه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږله. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته به د انتخاباتو د اعلان په اړه ځنډ ونه کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک چیرې د انتخاباتي شکایتونو د وروستۍ پریکړې په اړه دوی کوم اعتراض ونه لري نو له ورسېدو سره سم به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
وروستۍ فیصله د کمیسیون د شکایاتو سره کمیسیون د انتخاباتو ته ورسېږي نو کمیسیون د انتخاباتو ټول عملګیګانې ورته نیولې دي ژر تر ژره به وروستۍ پایلې د انتخاباتو اعلان کړي. په کومو مواردو کې رهبري د کمیسیون اعتراض لري هغه به بیرته کمیسیون د رسیدګي د شکایتو ته استي او کمیسیون د شکایتو فیصله به بیا وروستۍ فیصله وسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په ژر اعلانېدو ټینګار کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر له درغلۍ او ډک بللي او ویلي چې نتایج به یې ونه مني.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په کابل شهر کې هوایی میدان ته پرتللی سړک د افغانستان د ستري محکمې د ودانۍ د وزیر محمد اکبر خان د روغتون او د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت ترمنځ په دغه سیمه کې انتحاري حمله وسوه چې د رپورټونو په حواله لښ لږ درې بهرني عسکر پکې وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د ایساف ځواکونو دغه عسکر د دغو عسکرو په ارتباط نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو خبریال له کابل بخښل رپورت کوي چې لښ تر لږه دیارلس تنه ملکي افغانان په دغه پېښه کې زخمیان دي. نور جزئیات به د رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله له چاودیدونکو موادو د یوې ډکې لارې په وسیله شوې ده. د حملې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان و. ایساف یا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. په دې اعلامیه کې د وژل شویو بهرني سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي خو په کې راغلي چې ایساف او افغان چارواکو د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي وایي چې په حمله کې دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي او د ملکیانو ولس موټر زیانمن شوي دي.
د خارجیانو یا د نړیوال ځواکونو تلفات جزئیات موږ نه لرو. هغه د دوی ادارې باید یا د ایساف لخوا هغه باید نشر شي. نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکي د افرادو په هکله دی. نو زخمیان ټول به ورسول شي افغانانو ته د پولیس لخوا. دیارلس کسه ټول زخمیان ملکي افراد دي چې په ساحه کې ول.
د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی هم د دیار لوسو ملکیانو د ټپې کېدو خبره کوي او وایي چې د چاودنې د شدت لامل د شاوخوا کورونو او ودانیو خېخي هم ماتې شوې دي. نږدې و میاشولاندې هم د کابل په غرب د لامان په عمومي سړک باندې د بهرنیانو په یو کاروان انتحاري حمله شوې و چې د بهرنیانو ترڅنګ زیاتو ملکی افغانانو ته هم مرجوب لاړه ولې و. په سیمه کې اني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ایساف له زری موټر سره و جنګاو.
د سره مخېمې سره وظیفه لرم او بس لاره کې یو دمې بس انفجار وشو او بس ګاډي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل. پنځه نفر پکې مړي مو قتل.
له چاودنې وروسته به هوښ شوم. کله چې په هوښ راغلم په موټر کې څوک نه و. موټر هم چالانه و. له موټر کښته سوم و مې لیدل چې د بهرانیانو درې جسدونه پراته و.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ویلي دي چې دغه حمله د بلال احمد په نامو د دوی وغړی کړی ده. له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ښار ته غځېدلی سړک د دې ښار تر ټولو لګڼې ګڼې ډک سړک دی چې د ملکیانو تګ راتګ هم پرې زیات وي. که څه هم له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د حملې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي خو بیا هم دغه حمله په داسې ځای کې وشوه چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر پورت کې مو ورول چې نن په کابل کې انتحاري حمله وسو. په دغه انتحاري حمله کې د امنیتي ځواکونو په حواله د 11 امریکایي افغانان زخمیان شوي دي او د ایساف ځواکونو وایي چې دوی 15 عسكر هم زخمیان شوي چې د هغوی د هیوادونو په ارتباط څه نه دی ویلي. خو اسوسییټډ پریس وایي چې په افغانستان کې له دې سره د بهرنیو عسکرو په یو کال کې په روان کال کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر 950 ته ورسېد چې لږ تر لږه 240 امریکایانو او په نن حمله کې دغه چاودیدونکو مواد په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دا ازادي رادیو دا د امریکا غږ رادیو به د ماشام په 15 بجو چې زموږ خبرونه پای ته رسیږي تاسو یې اوریدلای شئ. اوس راځو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین او اروپای ټولنې پرلمان نو د همکاریو هغه تړون تصویب کړ چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې لا پراخوي. دا د دواړو لورو ترمنځ یو تاریخي تړون بلل سوی دی. د دغه مسلې نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په دې قرارداد سره به د اوکراین او اروپای ټولنې ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو اړیکې ټینګې سي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو دا یو داسې تاریخي شیبه بللې چې د اوکراین راتلونکي ټاکي. نوموړي وړاندې پارلمان ته ویلي چې دا تړون د اروپای ټولنې د غړیتوب لپاره لومړنی او مهم ګام دی. د اوکراین او اروپای ټولنې پارلمانونو د سپتمبر پر 14 په کیف او ستراسبورګ کې په همزمانه غونډو کې د اقتصادي او سیاسي همکاریو تړون لاسلیک کړ. تیر کال د همدې تړون د نه لاسلیک کولو له کبله د پخوانی ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ په وړاندې پراخ مظاهره وسوه او د هغه د واکمنۍ د ختمېدو سبب سوه. په دې پسې په اوکراین کې ځینې پیښې لکه د کریمیا د سیمې الحاق او په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو پاتون راپورته سوه. سره له دې چې د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو د جون پر 28 د دغه قرارداد اقتصادي برخه لاسلیک کړه، خو د سپتمبر پر 12 اروپای ټولنې او اوکراین موافقه وکړه چې د ازادي سوداګرۍ د تړون عملي کېدل به د 2015 کال تر پای وځندوي. کیف او لویدیز هیوادونه مسکو تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته وسلې او سرتیر لیږي او د کریمیا الحاق هغه سزا بولي چې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو له کبله کیف ته ورکړل سوې ده. مسکو بیا د اوکراین د ختیځ د ناکرار کېدو او هلته د وسلو لیږل ردوي. په همدې حال کې د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وایي د دې لپاره چې د سولې پروګرام نتیجه ورکړي نو روسیه باید خپل سرتیر د اوکراین له ختیځ څخه وباسي. د سپتمبر پر 15 نیټه په دونیتسک ښار کې د نوې نوښتونو راپورونه ورکړل سو چې دا د سپتمبر د 15 نیټې د اوربند تر ټولو نوې سرغړونه بلل کېږي. د کیف سیمه ییز رسنۍ وایي چې پیترو پروشینکو د هغو جګړو د ختمېدو لپاره چې تر اوسه څه باندې 2600 کسان پکې وژل شوي دي پر یو داسې پروګرام کار کوي چې له مخې به یې لوهانسک او دونیتسک سیمو ته یو ځانګړی موقف ورکړل سي. ویل کېږي د دې پروګرام له مخې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې بلتون غوښتونکو ته د 3 کلونو لپاره له خپلو ګاونډي روسي سیمو سره د نږدې اړیکو د جوړېدو اجازه ورکول کېږي. دغه راز به بلتون غوښتونکو ته اجازه ورکړل سي چې خپل پولیس ځواکونه جوړ او د روان کال په نومبر کې انتخابات ترسره کړي.
په پاریس کې د عراق د امنیت په اړه په نړیوال کانفرنس کې له عراق سره د مناسبو پوځي مرستو ژمنه وشوه ترڅو د عراق نوی حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر ضد په مبارزه کې کار ځنی واخلي. په پاریس کې د کانفرنس ته ایران نه وربلل شوی، خو اوس د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د دغه وسلواله ډلې پر ضد په مبارزه کې د ایران د رول لوبولو په هکله خبرو ته تیار دي. ملالی بشیر په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د شاوخوا ډیر هوادونو مشران پرون په پاریس کې راغونډ شول. په دې غونډه کې د عراق د اسلامي دولت د سختري ځډلې د ممکنه مخنیوي په حق له خبري وسوي. د آسیا منځني ختیځ او لویدیځ هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د اسلامي دولت سختري ځډلې پر ضد د عملیاتو لپاره لمړی ګام دی. په دې غونډه کې خبري وسوي چې کوم هیواد به د اسلامي دولت سختري ځډلې پر ضد څه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د فرانسې او عراق له نظره په دې هڅو کې به د هوایي بریدونو زیاتوالی، دې دولت ته د مالی مرستو مخنیوي او له بغداد سره د بشري مرستو او بیا رغونې مرستې شامل دي. خو دغه هیوادونه به خپل ځکني جنگي ځواکونه دې هیواد ته نه لیږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل ایران د ګډ دشمن پر خلاف یو ملګری هیواد کې داسې، په دې شرط چې ایران د صادقانه او ګټورو خبرو اصولو ته غاړه کښېږدي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویان جوش ارنس پرون په واشنگتن کې د امریکا د هلو ځلو په حکله چې د عراق د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره یې کوي څرګندونې وکړې. د وویل
our partners in the region
is موږ وینو چې په سیمه کې زموږ ملګری هیوادونه غواړي چې زموږ سره په دې هڅو کې یو ځای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې موږ په چټکۍ سره پریکړه وکړو او دا پروګرام ژر تر ژره پر مخ بوزو. په ځانګړې توګه اوس چې په سیمه کې نور حکومتونه هم زموږ سره ژمن دي او د دوی ملاتړ د دې پروګرام د بریا لپاره ډیر مهم دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي کله چې دا غونډه پیل شوه دوی فرانسوي د کشف الوتکې د عراق پر لور والوتې. وروسته امریکا چې په عراق کې د اګست د میاشتې راهیسې هوایي بریدونه کړي دي وویل چې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر خلاف یې د جګړې پراختیا پلان کړی ده او له عراقي امنیتي ځواکونو سره چې بغداد ته نږدې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلي وو مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ایران سره د هر ډول نظامي همکاریو خبره رد کړه خو د خبریالانو ته وویل دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره د خبرو پر ضد یو چې وګورو چې آیا دوی به وغواړي د دې هلو ځلو برخه سي او په کومو شرایطو او آیا د تغییر کوم امکان شته. ایران د پاریس غونډې ته نوره بلل سوی. امریکا نه غوښتل چې ایران د دې غونډې برخه واوسي خو ایران چې په عراق کې نظامی او سیاسي نفوذ لري بیا هم د خبرو برخه وګرځېدی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي عراق او فرانسه په دې نظر دي چې شیا ایران کولای شي د اسلامي دولت د سنی مذهبه سخت دریځو پر خلاف خپل نفوذ وکاروي خو یو شمیر عرب هیوادونه د دې نظر سره موافق نه دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون وویل ایران د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خلاف واشنگتن غشتنه رد کړې ده. دا غشتنه په عراق کې د امریکا د سفیر لخوا په عراق کې د ایران سفیر ته وړاندې شوې و.
نړیوالو له عراق سره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې به کومه کور سره کوي. په وروستیو کې ولې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د دغسې وسلوالي ډلې او د افریقا په هیوادونو کې د سخت دریځو افراطي ډلو فعالیتونه زیات شوي دي؟ د دغه پښتنې په ځواب کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو تحلیلي رپورت خپور کړی چې نوریاس نوري لوستي او مهم برخې وړاندې کړې.
اوسامه بن لادن مل دی او القاعده هم ګډوډ شوی خو وحشت او ډار دوام لري. د کمرې په وړاندې د برمته شو لوی دي زوالو سرونه غوښت شول. د خونځیز د کوونکو د شپې لخوا وسلوالو وتښتولې. کورنۍ خپل کورونو له دې بیر چې خپل مذهب په خاطر به اعدام شي وتښتیدلې. لمنځنی ختیځ او افریقا څخه په ورستو کې ډېر خبرونه د وحشت پیښې بیانوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریه د خاورې پر یوې برخې واکمنۍ ټینګه کړې د امریکا متحده ایالاتونو ته ټکان ورکړی او په داسې یو وخت کې د دې ډلې پر ضد هوایي حمله پراخې کړې چې تمه کېده امریکا به په منځني ختیځ کې له یوې لسیزې جګړې وروسته بیرته دې سیمې ته ستنه شي. په عین حال کې د ورته مفکورې لرونکي سخت دریځي وسلوال په افغانستان، پاکستان، لیبیا، نایجیریا، سومالیا او نورو ځایونو کې خلک په ډزو وژني او په بمونو یې الوزوي. که څه هم د القاعده پر ضد د امریکا د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې د القاعده مشرتابه ځپل شوی، د دغه تروریستي ډلې فعالان نورې ورته ډلې او د ورته افکارو لرونکي مخ په خپرېدو دي. د تروریزم د مخنیوي د ملي مرکز پخوانی مرستیال اندریو لیپمن وای دغه انفرادي جهادي ډلې دومره ډیر ځواک ځانته جذبوي چې القاعده پخوا هیڅکله هم د دې توان نه درلود چې ځانته جذب کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه چې څه عوامل دي سبب شوي چې دغه سخت دریځ ډلې په اوس وخت کې ډېرې فعال شي د ځینو دلایلو یادونه کړې او د راند کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې د څېړونکي سیټ جونز له قوله چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه یو څېړنیز راپور روان دوبه خپور کړی لیکلي چې وایي له 2010 کال څخه تر 2013 کال پورې د افراطي سنی وسلوالو شمیر څه باندې دوه چنده زیات شوی دی. د دغه وسلوالو د زیاتوالي علتونه هم د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د عراق کمزوری حکومت، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لخوا د سوریې د دیموکراسۍ پلو ځپل او په تونس او لیبیا کې هم د قدرت له خلا څخه د اسلامي سخت دریځو ګټه پورته کول خودل شوی دی. یو بل دلیل چې دغه وسلوالې ډلې ورڅخه د نویو افرادو د جذبولو لپاره کار اخلي چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11 حملو مخکې القاعده ورڅخه کار نه اخیست، له یوټیوب، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستل دي. اکثره دغه ډلې د دې پر ځای چې پر یو هیواد د کنټرول ټینګولو لپاره د جګړې خبره وکړي، د مذهب یا جهاد په نوم د پراخې جګړې تبلیغات کوي چې په نتیجه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خلک دې ته لمسول کیږي چې له دې ډلو سره یو ځای شي. د اسوشټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دی مسلې په اروپا او امریکا کې یو نوی ویر خبره کړې چې هغه کسان بچ لدی وچو په منځني ختیځ کې له دغو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي بیرته خپل کورونو ته له تروریستي روزنې سره ستانه شي. له راپور سره سم دغه سخت دریځ ډلې مختلف اهداف تعقیبوي. القاعده چې پخوانی مشر د شوروي د اشغال په وړاندې د افغانستان جهاد ته له منځني ختیځ وسلوال استول د منځني ختیځ له سیمې د لویدیځ قدرتونو د ایستلو او بالاخره د خلافت د رامنځته کولو چې د شریعت په جاري کولو سره د نړۍ ټول مسلمانان سره متحد کړي اهداف مخته وړل. د اسلامي دولت ډله چې مخکې په عراق کې د القاعده یو څانګه وه او نن ورځ د عراق او سوریې پر خاوره اسلامي خلافت اعلان کړی، القاعده ورسره په دې خاطر اړیکې پرې کړي وو چې د دې ډلې له عوامرو سرغړونه کړي او د سوریې جګړې ته ور دنګلي او هلته د ځان لپاره یوه جهادي ډله جوړه کړي. د ډلې په وروستیو کې د څو لویدیځو یرغملو سرونه پرې کړل. په نایجیریا کې د بوکو حرام په څیر یو شمېر نور جهادي ډلې چې په اپریل میاشت کې له 300 زیاتو د خونځي د نجونو زده کوونکو په تښتولو سره د نړیوالو ډیر پام ځان ته جلب کړ، غواړي چې د خپلو هیوادونو په جغرافیایي حدودو ولکټینګ کړي. د څېړونکي سیټ جونز په وینا ډېرې دغه ډلې امریکا خپل دښمن ګڼي او اکثره یې نه غواړي چې د امریکا پر خاوره یا په بهر کې د دې هیواد پر سفارتونو یا نور تاسیساتو حمله وکړي.
او اوس